برابر کړي چې دوی وکولی شي چې د ګرانۍ په دې دور کې د خپلې کورنۍ سره مرستیالې واوسي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پېښور.
پښتونخوا کې د ماسپخین یوه بجه شوه. په روانه خپرونه کې زه نجیب عامر ستاسو کوربه یم. د پاکستان لخوا افغانستان باندې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د نه همکارۍ تورونه، د ترهګرۍ خلاف د عدالت لخوا په مولانا صوفي محمد فرد جرم لګول، او د ولسمشر صالح له وتلو وروسته د یمن تازه ناندرۍ د دې خپرونې د سر رپورټونه دي. نو رپورټونه هم لرو، خو اوس خبرونه چې پامیر ساحل تاسو ته وړاندې کوي.
د مشال رادیو خبری سرټکی، د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ویلي د سوریا ولسمشر خپل مشروعیت له لاسه ورکړی دی، او امریکا په یمن کې د واک د چټک سپارښت غږ کړی دی. بشپړ خبرونه. د سوریا دولتي ټلویزیون ویلي د هیواد په شمال لویدیځ ښار جیسلو شغور کې له سلګونو وسلوالو سره په نښته کې 160 امنیتي سرتیري وژل شوي دي. تر دې وروسته د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر الن جوپی ویلي د سوریا ولسمشر بشار الاسد خپل مشروعیت له لاسه ورکړی دی. د شام یا د سوریا د کورنیو چارو وزیر ابراهیم شار ویلي حکومت به غلی پاتې نشي او د دولت پر ضد د بریدونو به سم ځواب ورکړي. د رپورټ تر مخې امنیتي سوریایي سرتیري په یاد ښار کې له وسلوالو سره په نښتو کې ښکیل دي. البته فعالین وایي د ځایي امنیت په سر دفتر کې د امنیتي سرتیرو ترمنځ بغاوت شوی دی. سرتیرو پر هغو پولیسو ډزې کړې دي چې پر مظاهره کوونکو یې له ګولیو ورولو څخه انکار کړی وو. نه خو هم د حکومت او نه هم د فعالینو د خبرو په آزاد ډول پخلی شوی دی، ځکه چې حکومت بهرنۍ رسنۍ تر سخت بندیز لاندې راوستې دي. د امریکا سپینې ماڼۍ غږ کړی دی چې په یمن کې د ولسمشر علي عبدالله صالح سعودي عرب ته تر تګ وروسته دی د واک سپارښت عمل ګړندی کړي. صالح تر هغې وروسته سعودي عرب ته د درملنې لپاره لاړ چې د یو برید پر مهال ژوبل شوی و. لونۍ او راهیسې د صالح د 3 کالنې واکمنۍ پر ضد مظاهرې روانې دي. دا مظاهرې په وسلوالو نښتو اوښتې دي. د سپینې ماڼۍ ویاند جی کارنی ویلي د واک د سپارښت چټک عمل د خلکو په ګټه کې دی. هلته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د رژیم د سوله ییزې پای لپاره د خپل ملاتړ بیا ښودنه کړې ده.
We do want to emphasize we're calling for a peaceful and orderly transition.
میرمن کلینټن وایي موږ غواړو چې ټینګار وکړو چې د واک د سوله ییز او با ترتیبه سپارښت غږ وکړو، بې له تاوتریخوالي سپارښت چې د یمن د خپل اساسي قانون یا آئین تر مخې وي. او زموږ دریځ نه دی بدل شوی، دا هم هسې دی. او موږ وایو چې د واک ګړندی سپارښت د یمنی وګړو په بهترینو ګټو کې دی. تر دې مخکې تیره ورځ د یمن د حکومت مخالفینو مرستیال ولسمشر عابد ربو منصور هادي ته د واک ورکولو ملاتړ کړی و. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د مشرانو ډله د آسترالیا په پلازمینه ویانا کې نن په 2 ورځ هم په غونډه کې دي. دا غونډه به تر یوې ونه روانه وي. د غونډې موخه د سوریا او ایران د مشکوکو اټومي پروګرامونو په اړه خبرې کول دي. هلته امریکا او نورو هیوادونو هم د اټومي انرژي پر نړیوالې ادارې فشار زیات کړی چې سوریا دې د خپل مشکوکو ناقانونه اټومي فعالیت لپاره ملامته کاندي. تیره ورځ د غونډې د پرانیستنې پر مهال د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر یوکیا امانو ویل سوریا په همکارۍ کې پاتې راغلې ده. پر دې مهال د ایران د مشکوک اټومي پروګرام مسله هم په ایجنډې کې لوی ځای لري. ښاغلی امانو په دې اړه وویل: دا وایي زه غواړم چې بیا له ایران غوښتنه وکړم چې له ادارې سره دې پوره همکاري وکړي، او بیا دې له دې ادارې سره په اړیکه کې شي چې د هغو فعالیتونو په اړه وضاحت ورکړي چې ښایي پوځي بڼه ولري. پر ایران تور دی چې د اټومي وسلې جوړول غواړي، خو ایران دا ردوي او وایي د سوله ییزو موخو لپاره یې اټومي پروګرام روان کړی دی. چین او روسیه په لیبیا کې د یاغیانو سره اړیکې کوي. یاغیان په دې هیواد کې د معمر قذافي رژیم پر ځول غواړي. چین اعلان کړی دی چې ډیپلوماټانو یې په بنغازی کې د واک د سپارښت لولسی شورا سره لیدلی دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي په مصر کې د چین له سفارت ډیپلوماټان د ځایی او بشري حالاتو او د چین په پیسو د چلیدونکو شرکتونو پر حالت د پوهې لپاره تللي ول. همدا مهال د روسیې د ولسمشر دیمیتری میدویدیف، د افریقا لپاره ځانګړي استازي میخایل مرګیلوف هم نن بنغازی ته د یاغیانو له شورا سره د خبرو لپاره سفر کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون اعلان کړی دی چې د 15 کالنې مودې لپاره د مشرۍ دنده ترسره کول غواړي.
This morning I sent a letter to the membership of the General Assembly.
بان کی مون وایي نن سهار ما د عمومي جرګې او د امنیت شورا د غړیتوب لپاره لیک واستاوه چې پکې مې عرض وکړ چې زه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په توګه په دویم ځل د دندې ترسره کول غواړم او زما پر غوښتنلیک ته غور وشي. بان کی مون پخوا د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزیر وو او د 2000 زیږیز کال د جنوري له لومړۍ نیټې د ملګرو ملتونو عمومي منشي دی. د خبرونو پای
پامیر ساحلو چې تاسو ته د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کول وړاندې په خبرونه کې د دغو ریپورتونو تفصیل اوریدل شي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر وایي دوی افغانستان کې سوله غواړي خو د افغان لوري نه سم کومک نه کیږي.
وہ لوگ وہاں سے آتے ہیں بارڈر کراس کر کے آتے ہیں کراس ہی بارڈر آتے ہیں جو لوگ زخمی ہو کے جاتے ہیں وہاں کے اسپتال میں جا کے علاج کراتے ہیں.
د ترهګرۍ خلاف ځانګړی عدالت مولانا صوفی محمد باندې دوو کیسونو کې فرد جرم عائد کړي. د دې جرمونه څه دي؟
نو په دې کومو کیسونو کې عمده قشانت د تاسو قتل اقدام قتل او د اسلام خلاف د بغاوت او د شیخ خلاف حنک راپاتولو دا قصر الزامات.
په یمن کې د ولسمشر صالح مخالفین وایي د هغه د واک ټغر نور ټول شوی دی. آیا د ترهګرۍ د نړیوال تور لیست نه د طالبانو د مشرانو د نومونو ویستل بس ګټه ولري؟ په دې اړه هم رپورت لرو. په بردیر کې د اورپکو د حمله پر مهال د یو وژل شوی ځوان د پلار سره مهم خبرې کړې دي.
زما د زوی زه چې کوم وخت ورسېدم نو هلته کې کمپیوټر لګیاو او دا غنه په کنچې باندې بنین کټکاو دغه د وردی بنین کټکاو دغه ما په خپل سترګو باندې دلی دا د خدای مال او خدای را کړو او خدای واپس.
او اونیس پروگرام د پیغلو او ځوانانو غږ هم د دې خبرونه برخه ده. اوریدو ته د مشال رادیو تر څنګ اوسئ. اوس هم د دې خبرونه د سر رپورت. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رحمان ملک وایي د دې باوجود چې دوی افغانستان کې د سولې پلویان دي خو د افغانستان نه وسلوال د پاکستان قبایلي سیمو ته اوړي او دغه اورپکې چې کله ژوبل شي نو درملنه په افغانستان کې په روغتونونو کې کیږي. نوموړی وایي دوی به د افغان ولسمشر حامد کرزي سره دا موضوع زر شریکه کړي. په دې موضوع له اسلام آباد ریاض موساخیل رپورت لري.
د پارلیمان د ودانې نه بهر خبریالو سره خبر وترو کې د کورنیو چارو وفاقي وزیر رحمان ملک وایي چې پاکستان چره هم نه غواړي چې افغانستان کې بدامنی وي او د سیمې او ټول نړۍ د امن په خاطر یې خپل ځان او اولس د ترهګرۍ خلاف جنگ ته سیل مکړی دي. ولې بل طرف ته د افغانستان نه ترهګر راځي او د پاکستانی ځواکونو او اولس خلاف عملیات کوي. تر رحمان ملک وینا وا
وو لوگ وہاں سے آتے ہیں بارڈر کراس کر کے آتے ہیں کراس ہی بارڈر آتے ہیں جو لوگ زخمی ہو کے جاتے ہیں وہاں کے اسپتال میں جا کے علاج کراتے ہیں.
دی وی چې کم خلک دلته راځي د پولی روړی چې جوبل شي د هغه ځای روغتونونو کې درملنه کیږي نو پاکستان هم د حق لري چې تاسو کې چې افغانستان ولې د دې خلکو خلاف عملیات نه کوي. تاسو ته پته ده چې د روستیو کې پسونو وسلوال بردیر کې په پاکستانی ځواکونو او اولس بریدونه وکړه. دوی سره جدید وسلوا ورلس نظام وسرو بیا بلوچستان کې چې سکیږي بدامنی ده د دې هر څه پشا د چا لاس دی. یقینا دا ډېر مهم خبرې دي او په دې بد افغان بسمشر سره خبرې اترې کوو. د افغانستان لخوا د پاکستانی پلو په خلاف ورزو او د ترهګرو د پټنځایونو په اړه چې مکلا د دفاعي چارو د کارپوه بریګیډیر ریټایر محمد سعد نو پختل نو هغه وي
دغه زما خیال د حکومت افغان حکومت عملداري نشته بل چې د کونړ کموالی دی هغه په دې کې حصہ لري او د پاکستان خلاف څه کاروایي نه کیږي نو نه چاغي او د رکاوټ نه چی پکې بلکې دغه زما خیال نه خپل امداد هم کوي چې د پاکستاني علاقو باندې داسې قبضه وشي او بالکل دا خو دا مسله او چټول پکار دی او هغه ته ویل پکار دي چې هغه خپل علاقه باندې هغه ځای کې عملداری وکړي، کم از کم نور سنین د دې مذمت پکار دی، یا پاکستان ته رابطه کول پکار دي، بلې بار معافي غوښتل پکار دي چې دا افغانستان نه دی، خو خلک راغلي دوه درې سوه کسان دا څنګه دا خو پټېږي نه.
د یوې پوښتنې په ځواب کې د رحمان ملک وینا وه چې د شمالي وزیرستان اپریشن فیصله به پاکستانی حکومت په خپله خوخه او مناسب موقع کوي، او دې لړکی نه په دوی د جاده باوشتا او نه به قبلوي. نوموړی زیاتوي،
ہم نے جو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نارتھ وزیرستان میں کب جائیں گے، وہ ہماری جو کمانڈرز ہیں who are fighting there they will decide.
دی وچ دا فیصلہ کول چې شمالی وزیرستان ته بکل ورزو، هل د زمو کمانډانان شتا سوک چلته جنگیږي، هغه به دا فیصله کوي او دا به د پاکستانی حکومت فیصله وي، خو د هغه د پاره به مونږ مناسب موقع ته ګورو. ملکن ډیویژن او سواد کې هم مونږ لویه کاروایی وکړه، سپینځویش لکه پورې خلک بے کوره شو، د هغوی خوراک څخاک دارو درمل اوسیدل او بیا واپسی او ودانی، دا هر څه په نظر کې ساتلی شوی وو، او شکر دی په ښه شان تر سره شو. نو دغه شان به د شمالي وزیرستان اپریشن لړکې هم ټولې تیارې ته ګورو، او بل دا چې د هغه ځای نه خو مونږ بے غور هم نه یو، اوس هم چې خبر شي نو هلته وخت په وخت کاروای کیږي.
بل لړختا کارپوهان د شمالي وزیرستان اپریشن په حق کې ندي، او وایي چې د دې سره به ترهګري نور هم زیات شي، بلکې د ترهګرۍ ختمون لپاره نور لارې هم کارول ضروری دي. بیا هم بریګیډیر ریټایر محمد سعد،
مطلب دا چې داسې کوم لوی ګروپونه دي هغه د پاکستان پر دغه نه لري مسله نه لري، لیکن بعض داسې ګروپونه راغلي چې د پاکستان خلاف هم استعمالېږي، او زما په خیال باندې چې دغه پاکستان چا سره معاهده کړي هغه کړي دي، هغه ته وسایل ورکول پکار دي، هغه سره خبرې تر کول پکار دي چې دا علاقه چې کومه ده هغه استعمال لپاره ښه نه ده، په افغانستان کې کوم خلک اوړي روړي هغه باندې مغې سره خبرې اترې کول پکار دي چې دا ډرون حملې را روانې دي کې بېګناه کسان چې کوم دي هغه پکې مري، نو دې کې هم څه پالیسۍ کې رد بدل راغی. زما په خیال باندې خبره تور باندې مینج کېدی شي مسله په وزیرستان کې، خو ټوپک زور استعمال شو نو دی کې دواړه وزیرستان چې کوم دي نو هغه مسائل ادرولی شي پاکستان لپاره، هغه فی الحال زما خیال موضوع وخت نه دی.
خپلو خبرو اترو کې رحمان ملک یو وار بیا خبریالانو ته وویل چې که د خپل حفاظت لپاره څوک هم د وسلو لایسنس ترلاسه کول غواړي، نو د پریس کلب د صدر په لاس ته درخواست راولېږي، هغه به په خپل عدد منظوري ورکوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو اوریدل چې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رحمان ملک په افغانستان تورونه لګولي چې ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د دوی سره پوره مرسته نه کوي، خو بل پلو افغان مقاماتو په وار وار د ډول تورونه رد کړي دي. د افغانستان د سرحدي ځواکونو یو ویان تیر ورځ مشال ریډیو ته ویلي و دوی په خپله د ترهګرۍ خلاف مبارزه کوي او د هغوی د مخنیوي پوره هڅه کوي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوس هم د یمن د حالاتو په اړه یو رپورټ لرو. په داسې حال کې چې په یمن کې خلکو د دې هیواد د ولسمشر علي عبدالله صالح سعودي عرب ته د علاج لپاره تلل مانځلي، د امریکا حکومت ویلي دي چې دوی په یمن کې رامنځته کېدونکي حالات له نږدې ساري، او په دې هیواد کې په سوله ییزه توګه په واک کې د بدلون غوښتنه کړې ده. په دې اړه له واشنگټن نه د مشال ریډیو همکار هارون باچا رپورټ وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د عربي هیواد یمن ولسمشر علي عبدالله صالح تیره جمعه د نوموړي په محل د توغندیو د په نتیجه کې له ټپي کېدو وروسته دا مهال د سعودي عرب په پلازمینه ریاض کې تر درملنې لاندې دی. د هیواد دننه له سیاسي مخالفینو لخوا داسې انګیرل کېږي چې ګنې د ده د واکمنۍ موده پای ته رسیدلې وي. په عین حال کې د امریکا حکومت ویلي د یمن له حکومتي چارواکو او مدني ټولنې له استازو سره د مستقیمو لیدنو په ترڅ کې په دغه هیواد کې رامنځته شوي حالات له نږدې ساري. د امریکا خارجه وزیر میرمن هیلری کلنټن په واشنگټن کې د یوې خبري غونډې پر وړاندې یو ځل بیا په یمن کې د حکومتي اقتدار د یو سوله ییز انتقال په خبره ټینګار وکړ او ویل
Obviously, I can't speculate on what President Saleh is going to do or say.
کار دا زه دا اندازه نشم لګولې چې ولسمشر صالح به کوم اقدام وکړي، ولې موږ غواړو دا په ډاګه کړو چې موږ د اقتدار د یو سم او پرم نه انتقال غوښتونکي یو. یو داسې بې له تشدد حکومتي انتقال چې د یمن له اساسي قانون سره په سمون کې وي، او زموږ دریز بدل شوی نه دی. زموږ په نیز د انتقال په سمدستي توګه عملي کېدل د یمنی خلکو په تر ټولو ښه ګټه تمامېږي. د یادولو دا چې د تیرې جنوري له میاشتې راهیسې په یمن کې د حکومت مخالفه مظاهرو په ترڅ کې له ولسمشر صالح څخه د د 13 کلنه حکومتي واک د پریخودو غوښتنه دوام لري. په پلازمینه سنا کې چې د ولسمشر له هواده بهر ته پتګ د خوشاله سرګندونی کیږي، یو تن مظاهره کوونکی عامر الخامس رایټرز ایجنسی ته ویلي دوی غواړي ولسمشر صالح د یمنی ولس د وژل په تور کې محاکمه کړل شي. او زیاته کړه، موږ له تحریر سلور لاری څخه دا وایو چې علي عبدالله صالح همدغه وچلاړو او بیرته به ستون نشي. علي عبدالله اوس د ماضي یوه کیسه ده چې ورسره د ظلم او زیاتي باب بند شو. یو بل ویشت کلن تن چې خپل نوم یې حامد خودلې د ټلیفون له لارې د آزاد اروپا ریډیو ته په پلازمینه سنا کې د تازه صورتحال په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال وویل چې خلک خو د ولسمشر صالح په تګ د خوښۍ څرګندونې کوي، ولې داسې کوم پلان نه لري چې وښایي د اقتدار واګې به د چا لاسو ته ورشي. دغزوان کل چې د انقلاب برخه جوړه شوې ده، مشکل دا دی چې د بل ولسمشر د سوال لپاره ورسره ځواب نشته. پوښتنه دا راولاړیږي چې د ولسمشر د تک په صورت کې به دوی له هیواد سره څه کوي. تاسو ته د معلومه وي چې موږ یو قبایلي نظام لرو او له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ یو. ستا د انقلاب ځواب څه دی؟ اداري فساد به څنګه ختموي؟ د قبایلو دښمنیو سره به څه کوي؟ او داسې نورې مسلې. دوی وایي هیڅ خبره نه ده، او همدغه هغه اصلي مسله ده چې دوی د هیواد راتلونکي په اړه کوم ویژن نه لري. دوی وایي ټیک ده، هغه باید خامخا لاړ شي او تر هغې وروسته به څه پریکړه وکړو. په عین حال کې رسنیو د یمن د موقتی مشر ابو ربو منصور هادی د خولې خبر راغستې چې ویلي دي ولسمشر صالح به په روانو څو ورځو کې هیواد ته ستون شي. بلې خوا ته بیا راپورونه ښایي چې د سیمې ډیپلوماتان او شینونکي په سیمه کې د سعودي عرب مهم رول ته په کتنې داسې فکر کوي چې ګوند دغه حکومت به په ولسمشر صالح د اقتدار د سولیز انتقال پروسې سره د ملاتړ کولو لپاره فشار واچوي. په داسې کې د لویدیځو هیوادونو جرمني، فرانسې، برتانیې، هسپانیې او ایتالیې مشرانو د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو د سعودي د حکومت د ولسمشر صالح د درملنې کولو مننه کړې ده، او د یمن په ټولو مخالفو ډلو یې غږ کړی تر څو د خلیجي هیوادونو د همکارۍ کونسل پلي کړي د سیاسي جوړجاړي له پروسې سره یو ځای شي. د راپورونو پر اساس لویدیز د خبرې اندېښمن کړی چې کچر یې د یمن سیاسي حالات چې دا مهال یې پترس کې کورنۍ جګړې پیل شوي دي ټیکاو نه شي، نو ممکن دغه هیواد کې به القاعده شبکه پیاوړې شي چې په ګاونډ کې به د نړۍ د تیلو د صادراتو تر ټولو غټ هیواد سعودي عرب له سترو ګواښونو سره مخ کی. راپورونه دا هم ښایي چې که څه هم د یمن پوځ او امنیتي ځواکونه دا مهال د ولسمشر علي عبدالله صالح د نږدو خپلوانو په کنټرول کې دي، د سیړونکو په اند ګرانه بریښي چې بشپړ حکومتي واک اختیار بیرته د نوموړي لاسو ته ورشي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
زمونږ غږ په www.mashalradio.com باندې د انټرنیټ د لارې او په میډیم ویو 621 باندې اوریدل شي. اوس هم د پښتونخوا او چاپیر سیمو په اړه سو رپورټونه. د پاکستان د ترهګرۍ خلاف یو ځانګړی عدالت په مولانا صوفی محمد باندې په دوه کیسونو کې فرد جرم عائد کړ. د په 500 نورو کیسونو کې هم د تورونو سره مخامخ دي. مولانا صوفی محمد باندې تورونه دي چې د حکومت خلاف خلک هڅول، نوموړی د تحریک نفاذ شریعت محمدی په نوم دی او مشرق کوله او د سواد په طالبانو باندې ډیر واک چلیده. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار غلام غوث له پیښور نه په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
تیره ورځ په پیښور سنټرل جیل کې د سواد د ترګرۍ ضد عدالت خصوصي څانګه کې د مولانا صوفی محمد د قضیه اورونې نه پس په دوو کیسونو کې په مولانا صوفی محمد پر دې جرم ولګول شو. په دې ځړ کې د مولانا صوفی محمد په ضد د مقدمه حکومتي وکیل خورشید خان مشال ریډیو ته وویل
قانون کې ان کوټ کې د سوبې محمد صاحب وو کې څونه لګې درې نو په دې وو کې څونه کې نو وو کې څونه کې دې په علت نمبر 216 او په علت نمبر 250 کې په دې کې په دیبا نه پر دې جرم عائد شو او راتلون کې چې له ملي کچې دا د شهادت د پاره او کا کړې شو په دې پینګو کې څونه کې چې دې نو حاضرې شو لبیا او په هغه کې د راتلون کې هم د روانې میاشتې 19 تاریخ 27 دا د حاضرې د پاره مقرر کې شو.
په مولانا صوفی محمد باندې د تونروي د ریاست په ضد د ولس د راپارولو، قتل او د حکومت په کارونو کې د خندونو د ودرولو تورونه دي. په دې ځړ کې د مولانا صوفی محمد په ضد د مقدمه حکومتي وکیل خورشید خان مشال ریډیو ته وویل
په دې کې چې دینو 502 د هغه شانتې 120 دی دا د سټیټ خلاف چې دی عوام اوښتلون دي د سټیټ خلاف کرسیاري چې کوم دي د هغې خلاف چې دینو 353 چې یاره ته پولیس واره یا سرکاري اهلکار چې هغه قانوني دی چې هغه یو کار وکړي او هغې ته په غیر قانوني طریقه باندې منع کړي نو په دې ټولو کیسونو کې عمده قشان ته دتاس دا قتل اقدام قتل او دا اسلام خلاف د بغاوت
د حکومتي وکیل نه مې چې کله وپوښتل چې مولانا شوقي محمد خو د پاکستان د عدالتونو نه انکاري دی او د خپلې مقدمې لپاره یې د وکیل د نیولو نه هم انکار کړی و، نو بیا تاسې د هغه په مقدمه کې څرنګه د پرمختګ کړی دی؟ نو هغه مشال ریډیو ته وویل
سیستم نه انکار کور اظهار کړی و، نو دا بیا د عدالت ذمہواري ده که په داسې حالاتو کې چې منظم هغه دلته د وکیل نیول دغه نه کوي چې یاره زه دلته وکیل نه نیسم، نو د کور ذمہواري دا ده چې هغه سټیټ ته ووایي چې بهي تاسو د ده دپاره د سټیټ په پیسو باندې وکیل تاسو ونیسئ. نو هغه عدالت مخکې نه حکم کړی دی او پرووینشل ګورنمنټ د هغوی دپاره عبدالمجید نوم یو وکیل دی چې هغه ټاکلی دی او د هغې د 30,000 څخه خبره هم عدالت د هغې لپاره اډر کړی دی.
د حکومتي وکیل خورشید خان نه مې چې کله وپوښتل چې د مولانا شوقي محمد د مقدمې تعلق خو د سوات او د دیر سره دی، نو ولې د دغه مقدمې او روانه په سوات کې د ترګرۍ په ضد عدالت کې نه کیږي؟ نو هغه وویل
دا کوم کوم چې دی نو د ATC سوات وان یو هڅه او څو کې دلته کې مولانا شوقي محمد سره دلته کې اصل دی او دا سکیورټي فورسز دا نه دا چې راځي موږ د سوات کې د عدالت کا د پروډکشن د پښکول موږ په اړه ګران دی
یاد دی وی چې مولانا شوقي محمد په 2009 کې په ملکن ډیویژن کې د حکومت او وسلوالو ترمنځ د جګړې ودرولو لپاره منځګړتوب کړی وو او په ملکن ډیویژن کې په شرعي نظام نافذ کولو سلا شوی وو، ولې د هغه لوزنامې د ناکامۍ نه پس په 2009 کې حکومت مولانا شوقي محمد د تونروي او د ریاست په ضد د سازش د تورونو په بنیاد ونیولو؟ غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مولانا صوفی محمد د برخلیک د ټاکلو په اړه مو د ترهګرۍ خلاف د ځانګړي پاکستانی عدالت د پریکړې واوریدل. خو د حرکت الجهاد اسلامي په نوم د یو بل اورپکې ډلې د مشر الیاس کشمیری په اړه لا هم په نړیوالو مطبوعاتو کې رپورټونه خپرېږي. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز او اسوسییټډ پریس خبري اژانس د اورپکې ډلې حرکت الجهاد الاسلامي د مشر الیاس کشمیری د وژل کېدو په اړه لیکلي. که څه هم د کشمیری د مرګ رپورټونه دي، خو دا لا نشي ویل کېدی چې کشمیری د تیرې جمعې په ورځ د امریکا د بی پایلټ الوتکو په هغه برید کې رښتیا هم وژل شوی وو او کنه. په دې اړه زما همکاره فرخنده وزیر تاسو ته نور حال درکوي.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز د پاکستان د یوې اورپکې ډلې د مشر الیاس کشمیری د مرګ په اړه لیکي. که څه هم په یو ډرون حمله کې د کشمیری د مرګ خبرونه دي، خو تر اوسه د پاکستان او امریکا چارواکو د کشمیری د مرګ پوره تصدیق نه دی کړی. ورځپاڼه وایي هغه د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژنې وروسته د دغه ډلې د مشرۍ یو کاندید کېدای شو. امریکایي چارواکي کشمیری د القاعده د پوځي عملیاتو مشر ګڼي او د هغه 50 سانو په لیست کې هم وو چې د پاکستان حکومت ته په ترګر پیښو کې مطلوب وو. په کشمیری د 2008 کال د هند ممبئی ښار د ترهګر بریدونو تور هم دی او د امریکا او نورو غربي هیوادونو پر ضد په ترهګر منصوبو جوړولو کې هم ککړ ګڼل کېدو. خبری اجانس اسوسییټډ پریس ته هغه د مرګ د یوې ویډیو په اړه وایي چې دوی ته ترلاسه شوې او د یو موبایل فون له لارې جوړه شوې ده چې پکې یو شمېر مړي په هغه ځای کې ښودل شوي دي چېرته چې د تیر جمعې په ورځ امریکایي بې پایلټه الوتکو برید کړی وو. او زیاتوي په دې کې داسې نشي ویل کېدی چې په دغه وژل شو کې کشمیری هم شامل دی او کنه. خبریال سمی یوسفزی مشال ریډیو ته وویل دغه خبره شوی ویډیو د هغه د مرګ پوره معلومات نه لري.
پرون چې کوم ویډیو د دغه مړو خبره شوی ده، دغه جسدونه چې خوندل شوی دي، د هغې نه دا نه څرګندېږي چې په دغه کسانو کې د الیاس کشمیری شامل وي. د دې نه علاوه چې په کومه جلدۍ سره په تلوار سره د نوموړي د مرګ تصدیق کې د نوموړي د تنظیم د خوا وشولو، هغه باندې هم شکوک او شبهات موجود وو. زکه دا په خیال د دغه ډول بریدونو نه وروسته د تصدیق لپاره دوه ذرایع ډېرې مهم وي. یو امریکایي چارواکي، ځکه چې امریکایي چارواکي دي چې ډرون حمله کوي او هغوی ته کم نه کم د دې پته وي چې دا ډرون حمله چې کېږي د دې هدف څوک ده. او داسې ښکاري چې امریکن هم تر اوسه پورې په پوره ډول یقین سره نشي ویلی چې په دغه برید کې الیاس کشمیری وژل شوی ده. خو په سیمه کې چې کوم ځایي اوسیدن کې دي یا ځای خبريالان دي هغه ډېر په تصدیق سره وایي چې نوموړی په دغه پیښه کې لمین زتللی دی.
نیویارک ټایمز ته یو پاکستانی چارواکي داخلي لیکي د کشمیري د مرګ د ریپورټونو نه تر 95% پورې تصدیق شوی دی او لا نور معلومات روان دي او زیاتوي دا ګرانه ده په ډرون حمله کې د وژل کېدو وروسته د کشمیري د مرګ سل په سل تصدیق وشي. په 2009 کال کې هم د الیاس کشمیري د مرګ خبرونه وو چې وروسته دغه دروغ وختل او دا ځل که څه هم د کشمیري اورپکې ډلې حرکت الجهاد الاسلامي د هغه د مرګ تصدیق کړي خو د پاکستان او امریکا چارواکي پوره پخلی نه کوي. دا چې د هغه د وژنې به په القاعده او په پاکستان کې په طالبانو څه اثرات وغورځيږي په اړه یې سمی یوسفزی مشال ریډیو ته وایي.
پاکستانی طالبانو د نیټورک دپاره د القاعده دپاره یو درون گزار دی خو د دې مطلب دا نه دی چې د نوموړي په قتل کېدو سره به د القاعده فعالیتونه له منځه ولاړ شي ځکه چې داسې تنظیم ده چې دوی مخکې نه هم ډېر داسې مشران وژل شوي دي خو دوی بیا هم په ځای باندې پاتې شوي دي او دوباره راغونډ شوي دي او نوي مشران یې ټاکلي دي او خپلو وظیفو ته ادامه ورکړې ده.
نیویارک ټایمز لیکي د کشمیري د مرګ تصدیق تر دې وخته د راغلي ثبوتونو نه نشي کېدی او زیاتوي دا هم نه ده معلومه چې د اسامه بن لادن د وژنې وروسته سرنګ دومره زر د پاکستان او امریکا استخبارات الیاس کشمیری ته ورسېدل.
الیاس کشمیری په وزیرستان کې په ډرون حمله کې وژل شوی او کنه په ډیره تاسو د فرخندې وزیر په ریپورت کې تفصیل واورید. بل پلو د افغانستان د طالبانو اکثره مشران هم ویل کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې پټ ژوند تیروي. د افغانستان د سولې د عالي شورا په دې هیواد کې د روان تاوتریخوالي د ختمولو لپاره له ځینو وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو ترڅنګ په دې لټه کې ده چې د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د طالبانو د ځینو مشرانو نمونه وویستل شي. دا ډول د خبرو اترو بهیر لا ګړندې شي. په دې اړه تازه زموږ بل همکار حسیبه شهید رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د سولې په بهیر کې د مرستو لپاره له نړیوال تور لیست نه د شلو څخه د زیاتو طالب مشرانو نمونه لرې کړي. په اسلام آباد کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال افغان سفیر او د دې هیواد د سولې د عالي شورا اوسنی غړی ملا عبدالسلام ضعیف وایي که څه هم د نړیوال تور لیست څخه د یو شمېر طالبانو د نمونو لرې کېدل به د سولې په بهیر ځانګړی اغېز ونه کړي خو دې خبرې ته یو ښه اشاره بلل کېدای شي.
مقاومت مبارزه جاری ساتل فکر کوم داسې کسان نمونه چې هغه یا په خارج کې وي او یا په کابل کې ناست وي او یا د سولې په نامه چې کوم جرګه یا کوم کمیشن جوړ شوی په هغه کې کار وکړي د هغوی نمونه لرې کول دا په هاخوا باندې چندان تاثیر نه لري خو دا به یو شکل یو اشاره وي چې ورو ورو د نور کسان نمونه هم باید لیستول شي.
خو د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر برهانی الدین ربانی په دې نظر دی چې که د یو شمېر طالب مشرانو نمونه له تور لیست نه لرې شي او پر دوی لګېدلي بندیزونه له منځه یوړل شي نو دا به د سولې په لار کې یوه لویه لاسته راوړنه وي او طالبان به په یو ډول ډاډ ترلاسه کړي چې په خلاص مټ د سولې ټغر ته کښېني. د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس دغه خوځښتونو ته په کتو سره د سولې د بهیر د پرمختګ ډاډ ورکړ او د افغانستان ولسي جرګې ته وویل چې د حقانی له ډلې د کوټې له شورا او د حکمتیار له ډلې سره یې اړیکې ټینګې شوې دي.
کسایی که مسلح می جنگن که آقا حکمتیار است، شورای کویت است و گروپ حق اموری حقانی سیب است.
څوک چې له وسلو سره جنگیږي خاغلی حکمتیار د کوټې شورا او د مولوی حقانی ډله ده، ټولو سره اړیکې نیول شوې دي. مخالف لوري هم ستونزې لري، غواړي چې نمونه یې افشا نه شي ځکه چې ژوند یې په خطر کې دی. موږ له مخالف لوري څخه د سولې په هکله جوړوونکي خبرې اورېدلې دي.
د سولې د عالي شورا رئیس دا هم وویل چې په وسلوالو مخالفینو کې داسې کسان هم شته چې تر اوسه ډاډمن نه دي او وایي داسې نه چې له دولت سره له خبرو وروسته بندیان شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي افغان دولت او دوی اوس د سیمې او نړۍ په کچه د افغانستان د روغې جوړې په بهیر کې ملاتړ ترلاسه کړی دی. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس افغانستان ته د خپل وروستي سفر پر مهال وویل چې د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره باید طالبان د جګړې په ډګر کې په شا وتنبول شي. رابرټ ګیټس دا هم وویل لکه څنګه چې طالب مشر ملا محمد عمر او د القاعده مشر اسامه بن لادن نږدې اړیکې لرلې نو د اسامه وژل کېدل هم کېدای شي طالبان سولې ته وهڅوي. خو د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال عطا الله لودین مشال رادیو ته په مرکه کې وویل چې د اسامه او افغان طالبانو غوښتنې او اجنډا ډیر توپیر لري. افغان طالبانو هلې ځلې او غوښتنې د افغانستان د جغرافیه پورې محدود دي او اسامه بن لادن یو نړیوال ترهګر و. په همدې خبرې باندې افغان ولسمشر حامد کرزي هم ټینګار کړی او ویلي دي چې طالبان باید د القاعده د تروریستي ډلې څخه بیل کړی شي. ځینې افغانان بیا دا اندېښنه لري چې د افغانستان حکومت ته د طالبانو نږدې کېدل به د افغانستان لسکلنو پرمختګونو او جوړښتونو ته زیان ورسوي. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس وایي چې له طالبانو سره اړیکې نیول د هیواد د پرمختګونو او لاسته راوړنو د لمنځه وړلو په معنی نه دي، بلکې ټول ارزښتونه به پکې خوندي وي.
حسیبا شهید و چې د طالب مشرانو د نمونو د نړیوال تور لیست نه د وستل کېدو په اړه رپورت وړاندې کول.
دا مشال ریډیو دا
تاسو زموږ غږ د مشال رادیو نه اورئ. که تاسو انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو زموږ ویب سایټ ته سرخ کار کوئ، هلته زموږ د اونیز پروګرامونه پراته وي، زموږ رپورټونه، خبرونه هر څه په لیکلي بڼه پراته وي او ښایسته ویډیوګانې هم لرو. زموږ د ویب سایټ اډرس دی www.mashalradio.com. اوس هم په پیښور کې یو نیمه بجه درنګ سات کې کیدونکې تاسو ته پامیر ساحل د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر الن جوپی ویلي د سوریا ولسمشر بشار الاسد خپل مشروعیت له لاسه ورکړی دی. امریکا په یمن کې د واک د چټک سپارښت غږ کړی دی. د چین او روسیې ډیپلوماټان په لیبیا کې له یاغیانو سره ګوري او د ملګرو ملتونو عمومي منشي د دویم ځل لپاره ځان د خپلې اوسمهاله دندې لپاره نومولی دی.
امیر ساحلو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول، د خبرونو لنډیز وړاندې کول. روس صدر ته اونیس پروګرام لرو د پیغلو او ځوانانو غږ چې ورکی د ثوابي د یو ځوان پاړاوري چې په غربت کې هم د فارمیسی په میدان کې لوی نوم پیدا کړی دی او نړیوال شهرت یې ګټلی. د دې ترڅنګ د ثوابي د پیغلو او ځوانانو په ستونزو هم رپورټ لرو او کوټه کې ځوانان په کومو هلو ځلو بوخت دي، په دې اړه هم درته رپورټ لرو. د هر څه د پیغلو او ځوانانو د پروګرام برخه دي، خو د راغې نه وړاندې سو رپورټونه. د پښتونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر وایي دوی به قبایلو ته ځانګړي مراعات ورکوي او د قبایلو د ژوند د پرمختګ لپاره د 2.5 کروڑ روپیو ځانګړي فند هم منظور کړی دی. نوموړي ویلي مسعود قبایلو د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د پاکستان د پوځ سره ډیره مرسته کړې ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د خبریال سیلاب مسعود په رپورټ کې اورو.
د پښتونخوا صوبې گورنر بیرستر مسعود کوثر 13 ورځ د سویلي وزیرستان چکملي سیمې د دورې سره سره په ټانګ شت د مسعود قبایلانو وی جرګې ته د وینا په وخت هغه مراعات بیا ور کولو اعلان وکړلو چې کوم د ترهګرۍ په خلاف د جنگ په وجه د مودې راسه بند کړی شوی وو. هغه وویل چې د ایجنسۍ د قبایلانو د هر ورځنی ژوند د سہولتونو په غرض 2.5 کروڑ کلدارو خصوصي فند منظوري هم ورکړی شوی. دا گورنر جاتا کړه چې اغا طرح گرد سیمه نه شړلې شوې دي چې کوم په وطن میان قبایلون یا غمال جوړ کړی وو. دا غوی د مسعود قبایلانو د وطن سره د مینې او وفادارۍ تعریف وکړلې. اغه وویل چې په ټوله قبایلی سیمه کې امن راوستل د حکومت اراده او په خا فیصله ده. اغه تسلی ورکړه چې مسعود کډوال تر سمرا پر خپل سیمه خپل کورونا ته واپس لږدول شوې نه وي، حکومت به د دوی امداد جاری ساتي. اغوی وویل چې په سولي وزیرستان کې 3.5 کیلومتره اوږد سړک جوړولو باندې کار روان دی او په مکین، برواند او سپینکیرا زیږ د سلوارمې درجې اسپتالونو بیا آبادولو په غرض هڅې روانې دي. اغوی د مسعود قبایلانو په سیمه کې د یو ماډل کالج جوړولو د اعلان سره سره دا هم وویل چې کومې تعلیمي ادارو ته زیان رسېدلی دی، د اغوی زر سمولو کوششونه به هم کېږي. اغوی په سره روغ د بجلی نوی گریډ سټیشن او د بجلی تباه شویو لاینونو بیا جوړولو زیرای هم ورکړلو. یو ملک حاجی محمد د گورنر بیرستر مسعود کوثر دا دوره د سیمې د پاره بختوره او نیکمرغه بولي.
د میز د پښتو وقت گورنر مسعود خسر صاحب راغلی وه میر د مسجد قبیل یې په ښه طریقه باندې فخر علي ورته وویل او غوښتله استقبال یې وشو د چکمالي په دوره باندې تللی وه د میر په خپل خدای باندې دا یقین دی چې کیم لازم نه چې هغه دی په هر صورت د دغو پیره کېږي خپلوالې خبرې وکړلې د عزیزې خبرې وکړلې د میر پر امید دی چې دا پیره کوي
خو د سیمې یو سیاسي سماجي کارکون عبدالمجید ایډوکیټ ویایي چې تر څومره پورې په سیمه کښې امن قایم نه وي او مسعود کډول واپس تللي نه وي بیا د ترقۍ او خوشحالۍ اعلانونه هیڅ حیثیت نه لري
زه خپل دا چې مشتا چپورا د علاقه ښه امن نه کړو د چپورا مسجد آی ډی پیس پورته تللي نه وي دی د پورته خپله علاقه بدا کړې نه وي
یاد دیوی چې گورنر د دې دورې په دوران کښې په چکملي کښې د مسعود کډول قبایلیانو د پاره جوړ ماډل ټاؤن شیپ افتتاح او هلته نږدې سکول معاینه هم وکړله چې په کوم شي موجود د ټولې طالب علمانو ټوله خرڅایې په خپله غاړه واخیسته سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیره اسماعیل خان
مسعود قبایلو د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د حکومت مرسته کړې ده خبره د پښتونخوا گورنر مسعود کوثر وکړه خو بل پلو د دیر خلکو هم په تیرو څو کلونو کې په دغه جنگ کې خپل اولادونه بایللي دي په بر دیر کې څو ورځې وړاندې سلګونو وسلوالو په شلتالو چیک پوسټ حمله وکړه په دې حمله کې د 15 نه زیات حکومتي سرتیری ووژل شول په دغو کې یو ځوان فرمان الله هم و د هغه پلار ګلزمین لالا وایي حکومت په دغه چیک پوسټ تنکي ځوانان موظف کړي وو چې سمه روزنه نه وه شوې غلام غوث د دغه ځوان د پلار سره غږېدلی او دغه رپورټ یې موږ ته رالیږلی
زمونږ د حکومت نه دا دغه کوو چې کوم بارډر ته سړی داسې دا کوي نو هغه ښه سینیئر کس ورارتئ ښه پوخ کس ورارتئ چې هغه ته ټریننګ معلوم وي او دوی له خو په درې میاشتې ټریننګ ورکړی لاندې دې ځای کې پم دی د پم دې لاندې بس یو دغه ساده ګرون او په هغه کې پی منډې والي زه تا ته دا قسم خورم چې زما زوی تر د اوسه پورې ډز نه دا کړی خو په دغه وخت کې هغې له بیا هم خدای تعالی دومره مقرر کړل چې دغه دښمنانو سره ښه جنګېدل دي
دا اواز د بردیر د ګلزمین لالا و چې د خپل زوی فرمان الله په اړه یې ویل چې په لیوي کې تازه برتی شوی و او کره روزنه یې نه لرله او بر دیر کې د شلتلو په امنیتي پوسته 15 وړاندې د ترهګرو لخوا برید کې ووژل شو د ګلزمین نه مې چې کله وپوښتل چې کله هغه ته د خپل زوی فرمان الله د وژنې خبر راغې او دوی په هسپتال کې د خپل زوی مړی ولیدلو نو هغه وخت په دوی څه تیرېدل او د دوی په کور کې څه صورتحال و نو هغه وویل
زما د زوی زه چې کوم وخت کې ورسېدم نو هلته کې کمپوډر لګیا و او د هغه نه په قنچې باندې بنین کټکاو د هغه د وردۍ بنین کټکاو دغه ما په خپلو سترګو باندې دلی بیا د هغې نه راووتم او زما ملګري و غلام احمد دی سه جاد دی ایوب دی دا ټول ستا پلمات چې ته کور ته لاړ شه حوصله ټیکه ما ورته چې روزما حوصله ټیک ده دا د خدای مال خدای راکړی او خدای واخیست بیا زه دغه ځګې نه خپل کور ته رالم بیا دغه بیا ما ته هغه مهري والی و چې ته کور ته ورشه ما زه کور ته نه ورځم کېدای شي زنانه دې څه پته لګي څه حدیثه ورته رسي بیا د هغې نه پس بیا زموږ هغه ملګري ولګېده د قبر بندوبست یې وله وکړو بیا یې راوړ په کور کې مې پاو سات کې خو دو بیا بس بیا دغه ته ویل جنازې نکرم ساغل ته ویل بیا جنازه وشو د لی ولا سټاپ راغلی خو ډیر شکه سن غلی او هغه ته سلامي وغړله او بس بیا ته لاړ وسخ شو دغه صدمه خو خامخا دخل کو تر سي نور د خپل قوم د پاره جنگې د لری خیمانداری کړل
ګلزمین لالا مشال ریډیو ته دا هم ویل چې د زوی درش کاله عمر او واده ورله هم کړی وو
دا واده ولما د نن تقریبا اته کاله مخکې کړی دی خو ماشوم کور کور کې زما پلار زما مور هغه ما ته قاریده چې هله کوړو کې دی تا وله واده وکړو خو ما ورته وو چې دا زما یو شوق ما وله وکړو نو اوس یو زوی او یوه لور ده هغه ما ته فاري رزق ورکوونکی خو بادشاه بل دی
یاد دې وي چې د پاکستان افغانستان پولې سره نږدې د بر دیر په شلتلو امنیتي پوسته د جون په اوله نیټه د وسلوالو په برید کې اتیش پولیس او لیوی والا امنیتی سرتیری وژل شوی وو او د دغه برید پړه د ملکن ډیویژن تحریکی طالبان پاکستان منلی وه غلام غوث مشال ریډیو بردیر
په دیر کې د شوی دغه حمله په اړه پاکستانی چارواکي وایي چې دا برید د افغانستان اوړېدلو طالبانو کړو زمونږ بل رپورت هم د افغانستان په اړه دی د افغانستان په جنوب ختیځو ولایتونو کې د جوماتونو د جوړولو لپاره د خلکو نه زکات او عشر غوښتل کېږي ځینې خلک د لاډ سپیکرونو د لارې د زکات او عشر غوښتنه کوي او ځینو نورو بیا د لارو په سر پړې اچولي وي او د خلکو نه غوښتنه کوي ځینې خلک وایي چې دا خلک دا پیسې خپلو جیبونو کې اچوي او د جماعتونو د جوړولو لپاره یې نه استعمالوي زموږ همکار له افغانستانه د نور تفصیل سره
د افغانستان په خوست او نورو سیمو کې دا وخت د غنمو حاصلات مخ په ټولېدو دي او ورسره جوخ د زکاتونو د ورکړې لپاره د جوماتونو او مدرسو چندې هم ټولېږي او د دې لپاره کلی په کلی لاؤډ سپیکرو کې اعلانونه کیږي. خلک هم د دغو مقدسو ځایونو د جوړولو او آباد ساتلو لپاره د خپلو حاصلاتو او نغدو پیسو څخه چندې ورکوي او غواړي د دې ځایونو په ودانولو کې خپله هر ډول مرسته وکړي، اجر او ثواب وګټي. پر دې سربېره په سړکونو هم پړی اچول شوي وي او د جماعتونو او مدرسې په نوم چندې ټولېږي. خو یو شمېر خلک وایي ځینې داسې کسان هم شته چې د خپلو شخصي ګټو لپاره د جماعت یا دیني مدرسې په نوم له خلکو پیسې اخلي. د هغو خلکو په اړه چې دوی په بازار کې د خپل شخصي جیب لپاره د جماعت یا مدرسې په نوم پیسې له خلکو اخلي، په اړه یې په خوست ښار کې د خلیل الرحمن په نوم یو دکاندار وایي چې د خپل سترګو دا ډول کسان لیدلی او زیاتوي.
یو ورځ ما خپل دوه کسان ولیدل، سپینو ګیرو والا او جمعه چنده ټوله کړه، بیا کوز یو دکانو پیګی کیناشتو خپل چنده سره جدا کړه. که دکاندار ته ډیر نه دریږي، بعض داس کسان نه بلده کسان وی ته ورډریږي، هغه څه پیژنې زیدا جمعه ترختیا ټوله یو ځانو دی پاره ټوله.
د احمد په نوم یو بلتن وای چې دوی هم یو زله دا ډول خلکو سره په خپل کلی کې مخامخ شوي چې د دې د کلی سړک په سر څو تنو یو کټی خو وایل چې د جمعه لپاره چنده ده، صدقه جاریه ده او د جنت داخله. همدا ناری وهلې د کلی ټولو خلکو په دنیات چې پرختیا دوی د جماعت لپاره چندې ټولوي پیسې ورکولې. خو په پای کې معلومه شو چې دوی ټاګان دي، نو پولیس راغل او دا کسانی ونیول.
ما ته ځکه یو مودا سوال در چې کارډ چوارا خپل چندې ټولوالا څو حکومت سره ولز دونو د ټولوالا هغه مجرم کول باندې نه دا سم ډیر کتل د مرکټو کې سار وی لا جماعت ته ټولو نه ټولای زون هغه پر ټولای.
د همدې موضوع د لارو خنتی لپاره مو په خوست کې د حج او اوقاف رئیس مولوی اسحر الدین نو پختل چې دوی په کوم وخت کې او په کوم شرایط کې خلکو ته د چندو اجازه ورکوي. نو موري ویل
د جمعتو یا د مدارسو د لپاره چې کوم پروګرام لرو او کله چې دوی غواړي چې چندا یا د خلکو نه اعانه او کومک غواړي، نو په دې مورید کې موږ دوی د لپاره د غنمو په ټیم کې ځنګړي یو امر ورکوو چې په هغه کې دوی ته جواز ورکړی شوی تر څو د بازار نه بهر د لسپیکر په واسطه یا د موټر په واسطه یا د خپلو د شاګردانو په واسطه یا د استادانو په واسطه دوی د خلکو څخه چنده یا اعانه ټوله کی.
مولوی اظهار الدین دا هم مانی چې یو شمېر کسان د جمعتون او دینی مدرسو د جوړولو په نوم له خلکو پیسې ټولوي، خو دا له خلکو د غوښتنه وکړه چې کچېری دوی دا ډول خلک ولیدل چې په دروغ چندې ټولوي، نو نوموړي ریاست ته د خبر ورکړي تر څو حکومت یې مخه ونیسي.
په دې مورید کې موږ ډېر وره په بازار کې یا د بازار په خوښا او په د مساجدو په دروازو کې ډېر خلک دلته کله ور چې چنده غاګي کړی دی یا په چنده باندې شروع کړی دی، هغه نه موږ پښتنه کړی دی او غوښتي مې دی ریاست د یو معلومات کړی دی چې آیا واقعا د مدرسې لري او کنه لري، مسجد لري او کنه لري. نو د خلکو نه مهم غوښتنه ده چې دوی باید هغه خلک چې نه پیژني دوی مطلب دا امر هم نه یو ورسره، نو باید اوقاف ریاست ته راولي تر څو چې د هغه موږ پلټنه وکړو، معلومات وکړو چې دا واقعا د جیب لپاره چنده یا اعانه ټولوي که د مدرسې لپاره ټولوي.
د جماعت او مدرسې په نوم له خلکو پیسې ټولول او بیا هغه په جماعت او مدرسه نه مصرفولو په اړه شرعي حکم څه دی؟ د دې پوښتنې په ځواب کې مفتي حبیب الرحمن وایي هر څوک چې په چل او فریب سره له خلکو پیسې واخلي نو دا پیسې هغه کس ته حرام دي.
د جماعت یا د مدرسې په نوم چنده ټولول او بیا په خپل جیب کې خول دا بالکل د پوره جواز نه لري، دا حرام دي. جماعت یا مدرسې ته چنده دي ته اوقاف لیلا یلش د دې چختان د دې مالک الله تعالی ده، نو دا خالص الله ته دوکاویر کول دي، د الله دین ته دوکاویر کول دي، دا حکم ده، دا بالکل جایز نه دي.
دا یادولو ده چې کچېری دا ډول اشخاص ونه پیژندل شي او مخه ونیول شي، نو په راتلونکي کې به خلک د هغه چا سره هم مرستې ونه کړي چې غواړي پر اختیار سره جماعت یا مدرسه جوړ کړي او یا په دې ډول د خیر ښېګڼې کارونه پر مخ بوزي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
د نقیب الله متنوال د همدې رپورټ سره د دې خبرونې د رپورټونو لمن رنغاړو او اونیس پروګرام تاسو ته وړاندې کوو. د پیغلو او ځوانانو غږ دا پروګرام تاسو ته لپاره زما همکار سره رلم مومن جوړوي او دا ځل ورکې تاسو د ثوابۍ د یو ځوان په اړه معلومات اوریدلی شئ چې ډیر زیات غریب هم دی خو د فارمیسي په میدان کې نړیوال شهرت ګټلی دی. د دې تر څنګ به همالته په ثوابۍ کې د پیغلو او ځوانانو په ستونزو او ارمانونو هم وغږیږو. د دې تر څنګ په دې به هم رپورټ واورئ چې کوټه کې ځوانان په کومو هلو ځلو بوختي، نو دا پروګرام تاسو د پاره خبرېدو ته چمتو دي.
گران اردن کو پروگرام د پیغلو ځوانانو غکې د خپل قربه اسرار لمومن سلامونه مني د پروگرام کې باور چې د صوابې اوسیدون کې ځوان آباد خان د ډېری غریبۍ باوجود د فارمیسی په میدان کې لوی لاس راوړنې کړي او د هغوی تحقیق په نړیواله کچه منل شوی. پروگرام کې بعد د صوابې د پیغلو ځوانانو پر ستونزو هم خبر شي او په کوټه کې بعد د ځوانانو د یوې اتحادیې د منعقد شوي پروگرام په اړه به هم حال درکوو. د پروگرام پیل د آباد خان د مرکې څخه کوو. د نوموړ څخه مو پړومبۍ کې پوښتلې چې تاسې په ژوند کې څه لاسته راوړنې کړي.
ما چې کمینو دی فارمی کی خپل ډیګری ته نه سره او بیا دا پروګرام چې کمینو اپګریډ کړی شو مطلب دا غړي چې کمینو دا تر فارمی کا من کنورټ کړی شو ما چې کمینو په 2003 کې جنته نه د ډاکټر فارمی کی ډیګری واغستا او دا غنه پس ماته د هایر ایجوکیشن کمیشن پاکستان تر نن سره شمیر ملاو شو د پیجی لپاره نو موږ ته بده چې کمینو پیجی خپل په اخري مرحله کې ما او پیسي ان شاء الله زموږ چې کمینو پیجی شوی دی او مطلب د ما پیجی
آباد خان چې د صوابې اوسیدونکي دي وایي چې د فارمیسی په څانګه کې د دوی د تحقیق لیکنې د امریکا او برتانیا په لویو مجلو کې چاپ شوي.
ما چې په دې کې اولمبیا کار ماته او چې ما په کوم طریقې باندې کار کوم هغه په ما خپل خپل لیک ځنګ نه هغه په ما میټر جوړ کړ او دا غیر انګلیسي څه لپاره چې دا په لول نه کم کار ته کوم څنګه په غوډوم کې راځي ترجمه کړی وایي کوم نو په دې کې ما کوم میټر جوړ کړ نو اډی په دې ته چې په میټر دې خدا سي کم انټیګریټډ او مطلب دوه رقم کړنه وي چې په یو میټر باندې موږ دې سمې کمنه په لیکټ کې کمنه هغه څه کالکولیټ کوم یې ورته نو ما چې کوم کار وکړ پای کې نو د فلور پیپر انټرنیشنل جنرل کې زمو پیپر چې کمنه پبلش وی او هو په هاي امپیکټ ټول کې مطلب او ویل دی نو جنرل چې کمنه دا پیپر را دي نور څنګه زمو د فوجو ګروپ دی او د فلور سره دا ګروپ د لیډرشپ سره کومه نن سبا پای کې اکار اون چې نه پیږي که څنګه نو پای کې فارمولیشن په کې انالیسس په کې نو د هو چې زمو دا کوم د پیپر زړه کومه نو تقریبا 15 سوره پیپر انټرنیشنل ما چې کمنه پبلش کړی پیږي دا وانه ایون چې د امریکا نیو جنرل چې کمنه یې ریویور دا کومه کوم پیپر یې لوس راځي نو د ایوالویشن لپاره ما درا لیږي چې کمنه راځي او ریویور هم هم په دې کې یو کرومټوګرافي دی جنرل دی چې په دې کې زموږ درې پیپر پبلش شوی دي یو ټیلنټا جنرل دی ټیلنټا کې زموږ یو پیپر د خپل کار نه کومه پبلش شوی دی او لیکوډ کرومټوګرافي اند ریلیټډ ټیکنالوژي دی چې کمنه نو یو بل جنرل دی دې د ریویور هم په دې کې زموږ درې پیپر څنګه پبلش شوی دي.
آباد خان وایي چې هغه کوم تحقیق کړي د هغه پرانا کې ک انسان په خپل خوراک کې میوه شامل کړي او ورزش هم کوي نو ډیر داسې مرزونه دي چې انسان ترې په اسانه بچ کېدي شي.
مزري جو ته ویو هایپوتیسس د موږ وایي په سنس کو د وګړو موږ پر ډیولپ کړی دا پای کې موږ دا وایو چې د ډیرو مرزونو چې کمینو وجه چې دا نو هغه انساني بدن کې داسې مادي دي چې هغه د ډیرو مرزونو وجه جوړیږي یا که وجه نه جوړیږي نو مطلب هغه مرزونه څه واقعي موږ چې په زړه دي چې موږ په ګرانو ګرانو دوایانو باندې علاج وکړو چې موږ که چېرته دا خبره موږ ثابته کړو چې دا داسې ده نو بیا به موږ په لایف سټایل چې موږ وایو که موږ په خپل ژوند کې تدبیر ولو لکه په خپل خوراک کې تدبیر ولو د خپل پرهیزن په طریقو کې مطلب چې پوهې کې ایکسرسایز پکې شامل دی یا سړی داسې چې ګمنو نور داسې اکټیویټیز کې احساس دي داسې مشالو کې احساس دي نو موږ چې دوایان نه بغیر موږ د مرزونو علاج وکړو زه امید ساتم چې مطلب موږ په دې کې ډېر حد پورې کامیاب شوي یو مطلب دا موږ سبا یو لیټیسټ یو د موږ یو کرنټ یو ایشو دا په یورپ کې په دې باندې کار روان دي موږ دلته خپل ډیزاین په خپل محدود وسایلو کې او پخې موږ زارو کو موږ مطلب فرمې دي چې موږ خپل ځړمې راوځي.
آباد خان وایي چې هغه د خیبر پښتونخوا د یوې غریبي کورنۍ سره تعلق لري خو نو موږ وایي چې غربت کله هم د پرمختګ په لار کې د هغه مخانه د نیولې.
ما خو دې یو ډېر غریب کورنۍ سره مطلب ساتو او زه اوس هم د خلکو ته وایم چې او سلا او همت د سیسې د ځلا سره هر میراث ساتي او ولګور کې ما ساتل باندې سبق ویلې د خپل مقام شته چې اما خپل داس روټین یو کړم ته اوس هم خپل پرېمړې وخت یا د دې بس نو په سلام غرمه ټینګ دی نو د غرمه ټینګ نو ما آرام نه کوم په معنا کوم چې په دې پټي کې ما کار کوم چې په باندې بوجره بیا چې زما ځګر را ده ما ځګر ما چې کمنو ګیم کو ورته خپل کټ بو ورته دی په دا له موږ کو پایته موږ سره تا ما هم دا څنګه درته کوم چې کمنو موږ کو درته کوم چې موږ بارې شو بیا ما ځان چې کمنو یو ټیبل جوړ کوی روټین ما جوړ کوو ځکه کینه سم مو کتاب را واغستو پرې نه سکول کې یو څه فضل دی ما مخکې سکول ته کو په خپل سکول کې لګه زه کوم چې ورو ما مطلب په دې دغه حال سره کېره دا تکړه تکړه دی چې کمنو موږ میډل سکول ته لرو په میډل سکول کې زما سره دا یاد کار وکړ ما خپل روټین دا څنګه کار ساتو چې ما به تاسو کو نشه لپاره کړه چې زه تاسو ته مو سزا نه کړی ما ترمنې به وړي رضاتا او بیا چې کله هاي سکول ته لرم نو هاي سکول کې ما داس مطلب په هغه زمانه کې چې ګاډونه جوړ کړی شو کمنټرنل ایگزام ایگزام جوړ پای چې د مارچ ته به سره چې دا هغه څه ته نو دا شی پک او بیا ته د کالج دی وتره ما خو ما خپل ډوټین دا څنګه ساتلی دی او زه چې دا مطلب به سرچې یا به سرچې ما ځان نه کړی
نو کدا سوتو کي عزت پري او صرف مت پري نو کدا سدا وي ولم چې همت پجن کي د مشرانو د واګاني د دوستانو د استادانو محبت او دا د خبري دي چې زه د دې زتر اور سره مدي مقام تر اور سره
سوابی ضلع د تعلیم او پرمختګ په لحاظ سره په خیبر پختونخوا کې یو ځانګړی مقام لري. خو د دغه سیمې ځوانان وایي چې په آبادۍ کې د زیاتوالي او د حکومت د نه پاملرنې له وجې د دوی په ستونزو کې زیاتوالی روان دی. دا چې د سوابی سیمې ځوانان د کومو ستونزو سره مخامخ دي په دې اړه مو د دغه ځوانانو سره خبرې کړې. نو راځئ چې لومړی اجمل خان یوسفزی ته غوږ شو چې هغه څه وایي.
په سوابه ضلع کې مونږ د تپای رزر سره تعلق دی او تپای رزر کې بیا مونږ د کلی نوم دی ډاګه. ځوانان چې دي دا غي خو مشکلات ډیر زیات دي. نن سبا خاص کر زمونږ په خیر زمونږ ډیسټریکټ سوابه شه دا د دغه ملګا بچتا د دهشتګردۍ او د مختلف قسم دغه واردات چې دي د دغه لیا سره خو جی دا خبره ده چې زمونږ په سوابه ډیسټریکټ کې د لوبو میدانونه چې دي خاص کر بالکل روان ویجاړ څو خپل ام جی پلیئر پاتې شه مو د مختلفو گیمونو او واخه تو به پسا تامه گیمونو کړي خپل پلیئر و ما د والیبال او د کرکټ و جی آبادی سی واقعي او هغه زونه چې دي هغه خلکو هغه چې کوم گراوندونو او هغه ولنتیرلی خلکو هغه میدانونو چې دغه کړو خلکو ته ځوانانو ته غي براتل مختلف سرگرمیانه به کولې په والیبال کې او فوټبال او کرکټ ته لازمون د علاقي خو مشهور گیمونه نو اوس جی دا سلو شو چې هغه د لوبو میدانونه چې هغه تقریبا ختم شو. نو اوس زلمی سکی چې ته غټي اجري دی هغه زمونږ د محله پسات د غم خازه چې کوم غټي اجري نو پاغه کې سو گیمونه کی.
اوس د صوابي سیمې یوې پیغلې انیلا خالد سره د دغه سیمې د پیغلو پستون خبرې کوو.
زه صوابي کې د جندي کني یم او ما خپل باندې خپل ارلی ایج او تقریبا اوس کافی ټایم ما کلی کې تیر کړی دی. نو ستونزې به خو زه دا وایم چې او دا خبره ده د یونیورسټي والته کې نشته دی که زه په ایجوکیشن طرف ته راشم نو د هغه به چې څومره هلکانې چې نیکې دي هغې ته په ډېر خوا سبق مخکې سبق ویلو کې ډېره زیاته ګرانې چې نیکې خو که ډېرې ټیلنټي دي نو پاتې شي وروسته پاتې شي هلکان خو زه بیا هم خلک پرېږدي دي. کالجز هم ایون بس گورنمنٹ کالج خوشتا دے بلا خبر ادا دیتی دغه نشته دے د سټوډنټس لپاره صدا شان د کیسه اکټیویټیز نشته دے هغه پکې خپل هغه فارغ ټایم تیر کی نو هغه اوس هغه د پاره سوچ پکار دی هغه ډیر صدا سي کی دي چې هغه لکه گیم شو سپورټس شو سپورټس کلبس ول نو هغه د لکان د پاره خو بیا شته دی چې نو کو د پاره لګ شان ته کمې دے کنه او زه دا ګړم چې د صوبای علاقې جنې کې چې کمې دي زنانه چې دي نو هغه ډیر زیاتې هنرمند دي صلاحیت دی هغه ډېر ښه خصوصیت دی کوم کور کې هغه لکه هغه څه کوي لکه شکرې جوړول شو یا دا شم ډیکوریشن سیزن شو ګلونه کول کخیدی کول لکه دا هغه نه ورزي نو اوس خاص صوبې کې چې کوم دی نو هغه نه صرف خاص د صوبې دي نو کو زنانو ته فائدہ ده د لری ایریا چې کوم دی کلو والے چې کوي نو هغه ته دی سیسټم لکه دورا اکسس نشي ده.
باور خان هم د صوبې اوسیدونکو دی وای چې د حکومت د ناسمه پالیسۍ لوجې په سیمه کې بیروزګاری ورس پورا زیاتېږي چې لوجې بیروزګار ځوانان په غلطو لارو روانيږي.
روزګار د خپل کار بیا مسله خو ډیره غټه ده کنه نو دې لپاره چې ګراوند ماونټ تنظیم نشته روزګار دغه مسلې دي ټول نو بالکل چې سوې ده نه څلور میرو نو هغه ختم شو نه لري ګټه چې د حکومت پالیسۍ دی حکومت کارونه دي کم از کم د دې مخکې حکومت چې بیا په کوم سره کې دي شو کنه او دا حکومت خو شنه د نجکم رننګ پروجیکټ سو سو ځوانانو په کارونو مارونو په هغه سو درېدل نو هغه ټول درېدل بس پند نو په ځان شو یو سو بل سو هغه معنی فار او زمانی نه ری روز در ختم شو بس هیڅ څه سو سو طرف ته غلط طرف ته دی یو سو بل سو
په کوټه کې د ارګنایزیشن فار ډیولپمنټ اند یوت په نامه د ځوانانو د پرمختګ سازمان یو ورځنی پروګرام ترتیب کړی وو چې پکې د یو شمېر کالجونو او پوهنتونونو زده کوونکو ګډون وکړو. زمن خبریال خدای نو ناصر هم دې پروگرام ته ورغله او دا رپورټ یې را لګلې ده.
مازی گر شلیلو کله خبر شلیلو نندی واد ده ستا په نام دزړمی خاوري پسر شلیلو نندی واد ده
د ځوانانو د پرمختګ د سازمان لخوا د کوټې په لا کالج کې بیل بیل پروګرامونه ترتیب سوي وو چې پکې ګڼ شمېر نجونو او ځوانانو ګډون وکړ. په دې پروګرامونو کې نه یوازې د کوټې د بیل بیل کالجونو او پوهنتونونو ځوانانو برخه واخیسته، بلکې له شاوخوا سیمو څخه هم ډیری ځوانانو پکې ګډون درلود. د دې پروګرام په هکله څو تنو ګډونوالو مشال ته داسې خبرې وکړې.
عدیله کاکړ، انجونی خو ماشاءالله ډېرې ویلې، اورال خان هم ویلې، لیکن دلته چې سپیچ وي هغه ماشاءالله ډېر زبردست و او ډېر ډسپلن ولو د نور حالت نسبت، اور ماشاءالله ما خو خپل ډېر انجوائے کړل. دا یوت لپاره خو ډېر زیات شې دي ګولې دارنګ مشته نوې موقع فراهم کیږي چې موږ مخته لاړ شو، موږ یو مطلب کې موږ مخته دنیا چیلنجز فیس کو. دا ډېر زبردست دي دارنګ ایونټس دي باید چې سټوډنټس لپاره ارګنایز کی دارنګ.
زمانو محمد شعیب توحید کاکړ دی اور منتنن راغلی د پی یو ایل سی کې کوم دا پروگرام منه کې د سوې دی. اصلي دا ډېر ش پروگرام دی ولې چې د یوت د حواله سره دی. نو د یوت په حواله سره چې خپل زما خپل سنتمنت دادی چې هر څه یې هغه ډېر ش دی.
زمانو دینو شینور ان جونو خو ډېر خوند واخستې، مجرم ډېر خوند واخستې، شو زبردست خو لاس کې به خیال کانس ډېر سو بیا نو ان جونو د لیست سایت کې سو کنه خوند فل واخستې سٹارټینګ کې.
زمانو اته محمد امدر دا خو یوت نیشنل لخوا علاقه د زبانانو پروگرام دی. مثال تر چې زبانان خپل لکه د تصدی یو د سندری په سندری ویل کیږي، سندری مثال زده کړل کیږي چې مثال په زبانانو کې سونی جذبه دا او سونی د اخلري چې دا سندر وای او سره سره دلته چې ډرامې پیښولې په ډرامو کې زبانان ډېر شسته رول ادا کوي.
د دې پروګرام په لړ کې بیل بیل مقابلې هم ترتیب شوې وې چې پکې د سندرو ویلو ترڅنګ په اردو او انګلیسي ژبه تقریری مقابلې هم وې. سره له دې چې ډیری ځوانانو داسې پروګرامونه د ځوانانو لپاره ډیر ګټور وبلل، خو ډیری نورو یې بیا هم غوښتنه کول چې په راتلونکو کې هم دا ډول نور پروګرامونه جوړ کړل شي.
زمانو مایشا کاکړ ته یونیورسيټي لا کالج سټوډنټ هم یو ثرډ ایئر غو پروګرام د حواله سره خوځدا ویل غواړم چې او ډی آی چې دا پروګرامز ارینج کړی دي د یوت لپاره ډېر شو اپورتونټی ده چې هغه ټالنت مخترسي پروموټ سي. ولې زموږ معاشره دا رنګ ده چې ډېر کنزرویټیو ده، دلته یوت او ځوانان ته چې کوم اپورتونټیز نه ملاوي شي چې هغه خپل ټالنت چې دی مخترولي او پروموټ کړي، نو دا ډېر شو پلیټ فارم دی چې ټول یوت ته چې دی هغه خپل ټالنت مخترولي او مشته دي شي اندازو اوس ولا دا پروګرام په ذریعه چې زموږ یوت کې هم ډېر ټالنټس ده.
د ځوانانو د پرمختګ د دې سازمان یو غړي جهانگیر بازی د پروګرام په اړه مشال ته وویل.
اورګنایزیشن فور ډیولپمنټ اف یوت بلوچستان او ډی وای د یوت منیسټری په کومک سره دا پروګرام کړیو او د دې پروګرام د کومو بیسیک مقصد دا و چې د بلوچستان کم ځوانان چې په یو د فرستریشن په خوا په یو نیگیټیو سایډ باندې روان دي هغه برته په یو پوزېټیو اکټیویټیز کې انوالو سي.
د ځوانانو د پرمختګ د سازمان یو بل غړي ډاکټر جواد احمد بیا مشال ته وویل دوی په راتلونکو کې هم په پام کې لري چې دا ډول نور پروګرامونه ترتیب کړي.
اگست کې ان شاء الله موږ به یوت ایکسچینج پروگرام کوو. د دازې کسان به استو د باندې خیبر پښتونخوا او پنجاب ته او دغه ځای یوت بدل تر راځي هغه ته موږ ایکسپوژر ورکو او د دې پسې معنی 4 جون د اوس د دې سمش ټاپ 4 سلیکټو 4 جون ته به د دې ګراند فینالې وي. منیسټری ریپرزینټټیوز به ناشتي هغه مخته به د پرفارمنس ورکي د دې پسې موږ دی اول پاکستان لیول تاسو ان شاء الله.
د ځوانانو د پرمختګ نومه سازمان لخوا په دې پروګرامو کې په سلها وزدکونکو ګډون وکړ. سربیره پر دې چې ډیرای ځوانانو په سټیج په بیل بیل مقابلو کې برخه واخیسته، خو ډیرای نور یې بیا په چکچکو له هغوی سره ملګرتیا وکړه.
اردون که هم دې سره د پروګرام پیغلو او ځوانانو غږ وخت سره ترسي. که تاسو هم ژوند کې څه لاسته راوړنې کړې وي او یا ځوانان او پیغلې کوم ستونزې لري، نو موږ به تاسو اواز نړۍ ته وړاندې کوو. زموږ د پیغام ریکارډ کوونکی ماشين شمیره ده 00420221212121، یعنی 00420221212121. همدې سره د پیغلو او ځوانانو غږ پروګرام کوربا اسرائیل مومن ته اجازه ورکړي. د الله پامان. د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
دلی ون دینا دان دی